دقیقې دی لړ خبرنه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوحې پراتون کې غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دې وزارت مرستیال ویان زیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یو بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر خبره کړې. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. ټاکل شوی ده چې د دوحې درېمه غونډه د جون د 10 د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماوی په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمیر د پام وړ کم شوی. فرانس پرس خبري اژانس نن د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پاوند په حواله ویلي په 2011 کال کې 15,500 ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس یو شمیر درې زرو ته کم شوی دی. د ماین پاکانو د شمیر د کمیدو علت نه دی په ډاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر په خپل ځای دی او هر ورځ یو کس پکې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له جنوري د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي، چې 2 کې ماشومان دي. په لغمان کې د یو کور د دیوال د نړېدو په پیښه کې وطنو ته مرجو بلا وشتېده. د باختر اژانس د خبر له مخې دا پیښه د لغمان د مرکز په یونس چوک سیمه کې شوې، چې د بې کورنۍ درې غړي پکې مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د اروپا د 5 متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوکراین ملاتړ به کوي. د چک جمهوریت سړی اعظم پیټر فیاله پرون د پولند د ولسمشر اندري دودا، د هالند سړی اعظم مارک روت، د ډنمارک سړی اعظم میټ فیډریکسن او د لاتوا د سړی اعظم ایویکا سیلین یا کورباو. شاغلی فیاله وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د لسګونه زره 155 ملي متري توپونو د مهماتو لومړۍ جوپه ترلاسه کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشئی موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانې ویجاړې کړې دي.
کشتی خشخاش د افغانستان نږدې بستر است کې قاچاق از دې راستون ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت سفر د نسې شوې دي. موږ د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوشش کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو تازه څېړنه کوي د 400 نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نیسي.
و تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه جوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بلې نشي سره ګډوي د هوی په ګډه کې ماشوم ناوړه جسم لري، په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشي مواد ولی د بدن د ریګ د لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې نه متخصص ډاکټر کولاسر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشئی مواد د بدن د ریګ کېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نه کومندان صاحب، زه دا کار نه کوم، تاسو بس هم نه یاست پوښیوي.
تر دې خوښه چې زه د یو وره تلاشی کوم.
ها دا کومندان صاحب تلاشی مکی صاحب دا
که نه تاسو شه دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د نشئی موادو جوړولو تر سلو ډیری کارخانې ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشئی موادو جوړولو تر څنګ د نشئی موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشئی موادو د تولید دوام خطرناک کار بولي. وایي کله دې موادو سره مبارزې ته ډیر پام ونیسي د جوړولو اندازه به نور هم ډیره شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نیولسو نشئی موادو په ډولونو کې د کیمیاوي نشئی موادو اندازه ډیره سوې ده. دا نشئی مواد چې په افغانستان کې جوړ سوي د دې هیواد بېلابېلو ښارونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي چې د نشه یي موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړي دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډېره حده کیمیاوي نشه یي مواد په تېره بیا شیشه جوړېدله. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تېره اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو 133 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانې په نیمروز، 14 کارخانې په فراه، 3 کارخانې په هرات او 9 کارخانې په غور ولایت کې تخریب شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي او دا لږ امکانات د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لګول کېږي.
کشتی خیرخوار در افغانستان نزدیک به صفر است. کی قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت پر دنيڅه شوی دی. موږ د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوشش کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ د مبارزې کچا لوړ شي او په بشپړ ډول د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. دا کار ډیر وخت وړي او زموږ امکانات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره کوششونه کړي دي. تر دې وروسته به ان شاء الله ډیره هڅه وکړو چې نشه یي مواد قاچاق نشي او په بشپړ
طالبانو حکومت خپلواک بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري. په دې اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور هم نه دی خپور شوی، خو پر وسه کال د دې سازمان یو راپور وښودل چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړېدل په چټکۍ سره ډېریږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تاجلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډېره توجه کړې او له دې فرصت څخه د کیمیاوي نشه یي موادو مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې پخوا به یې تاریخ قاچاق کول، اوس یې د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ته پام اړولې دی، ځکه چې د دې ډول نشه یي موادو قاچاق ډېر اسانه دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید مسله خطرناکه بولي.
تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور خطره مواد هم کېدلی شي، یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل شوي و چې افغانستان د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په سرچینه او اروپا ته د دې موادو د قاچاق په لاره اوښتی دی، ځکه ډیری نشه یي مواد د ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته له د باندې څخه ډیری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
پر اپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانې ویجاړې کړې دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دیاله راپور درو چې یو تازه چیرنه خي د چرسو نشا د موتاد مور په ګیرډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نیسي او جسمی شکل یې هم غیر منظم کوي. دا چیرنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیګان په انتون کړي خي د چرسو نشا د دې سبب کیږي چې د موتاد مور په نس کې ماشوم کافی وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیر بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 149 داسې میندو معاینه چې د چرسو نشه یې کوله، د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوې چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکتران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکتران وایي چې د کم وزنه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نعمان رشیدي وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود اورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکترانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړې دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تیره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکتره فریمان نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلي ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد
کله چه ماشوم د مور په ګېډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او همدا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
ترنو اورېدونکو، پرا پور کې مو واوریدل چې د چرسو نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخی مې ورته ځوان وي بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص تا ونه
ادواد د تاریا کې را کړه چې په دغه کې تخته
مغز د مون خراب کړو، وړو کې د مونږه پوچ کړو، خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په مشورو دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لږ ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د ریږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل کیږي، کوم ډول نشئی مواد ډیر د غستونز پیښوي، نشئی مواد معمولا د بدن کوم غړي په ریګ دراولي، د نشئی په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې ریږدي او د بدن د ځینو غړو ریږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې د ځینو کسانو د بدن غړي ریږدي.
لومړی عصبی لتونه مثلا یو نوع عصبی ناروغي چې د پارکنسونیزم په نامه یادیږي په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه پښې او سر رپیږي بعضې رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویرا ډپریشن دا هم د بدن د غړو د رېږدېدا سبب کیدلی شي ستونو کې چې کومه غوده ده تایرایډ په نامه هغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي همدارنګه د ډوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی دا هم د بدن د رېږدېدا سبب کیږي همدارنګه نشه یي مواد کغه د پین خاندان وي مورفین کوډین ټرامادول هیروین او همدارنګه الکول او نور نشه یي مواد د دوی استعمال او قطع کېدی په یو دوم دواړه دا هم د بدن د رېږدېدا سبب کیدلی شي او بعضې عصبي دوایانې دوی هم د بدن د ځینو غړو خصوصا د لاسونو د زړو د پښو د سر د رپېدو د رېږدېدو سبب کیدلی شي
تاسې د بدن د رېږد په لاملونو کې د نشه یي موادو یادونه هم وکړه نشه یي مواد ولې د بدن د رېږدېدلو لامل ګرځي
نشه یي مواد په څو میکانیزمو یا په څو میخانیکتونو د بدن د رېږدېدو سبب کیږي اول دا چې خپل بازل ګنګلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کوم د مغز په منځ کې واقع دي او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي نشه یي مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل ګنګلیا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي او د دغه هستو د بېدو سبب کیږي په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنې او یا د رفیده سبب کیږي بل دا چې زموږ استاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده نو نشه یي مواد په سیریبیلم باندې هم بد اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بد اغیزه کوي د غیر تخریب او خرابېدو د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي یعنی نشیانو ته فکر وکړئ کاږه واګه رواني بل دا چې نشه یي مواد د ډوپامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي د دې د کموالي سبب کیږي چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د رېږدېدا سبب کیږي همدارنګه نشه یي مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی د زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د بدن د رېږدېدا سبب کیږي د بلې خوانه همدا نشه یي مواد د ادرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغییراتو سبب کیږي یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي په نتیجه کې د زړه رېږدېدا د پښو د لاسو رېږدېدا کسته پیدا کیږي
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د رېږد سبب کیږي
ټول نشه یي مواد د بدن د رېږدېدو سبب کیږي خصوصا الکول یا شراب اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي مورپین پیکیډین پینتازوسین همدارنګه ټرامادول برین سټیمولنټس یا مغز پاروونکي لکه کوکاین او یا ټابلیټ کاچ ورته وایي دا یا شیشه ورته وایي ټول نشه یي مواد د بدن د اکثر غړو خصوصا د لاسونو خپو زړه او د سر د رپېدو او رېږدېدو سبب کیدلی شي
د نشه په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډېر رېږدي
د نشه په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډېر رپېږي خو هغه کسان چې اول ځل د پاره پرېږدي کېږي ډېر خلکو پښې او لاسونه ډېر رپېږي او زړه ډېر رپېږي او هغه کسان چې ډېر زیات مقدار سره نشه یي مواد استفاده کوي هغوی ډېر لاسونه او پښې د رېږدېدو سبب کیږي او د نشه په آخر مرحله کې کله چې دی نشه ډېر ضعیف کړي او نشه ډېر وخت دپاره استعمالوي او دغه په اعصابو کې د دوی د کمزورۍ سبب شوي نو په دغه وختونو کې نشه زیات د بدن د خپو لاسونو او د زړه د رېږدېدا سبب کیږي
د بدن د ځینو غړو رېږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي
اول خو دا چې د بدن رفیدل او یا رېږدېدل په ظاهري ډول باندې یا وجاهت یا خلا باندې هم بد تاثیر کولی شي. دویم دا چې دوی یو نوی ټارګټ یا نښانه کیږي، مثلا د دوی لاسونه او پښې رفیږي، نو خلک عام خلک چې ګوري دوی یو نوی سټیګما ورته پیدا کیږي چې دا خلک حتمن نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کیږي. دریم دا چې د کسان چې لاسونه یې رفیږي یا یې پښې رفیږي ریږدي یا زړه ریږدي، دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی، دوی خپل ژوند سم نشي کولی، حتی په خبرو کې هم دوی طرف دا پیدا کیږي، خبرې د دوی سمې نه وي، واضح نه وي. بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي، کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولړېدلی شي.
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې ریږدي او که ځینې ځانګړي کسان له دې ستونزې سره مخ کیږي؟
په اولو مراحلو کې کیدلی شي چې اکثر نشیان لاسونه او پښې ورېږدي، او هم همدارنګه د نشې په اخیرو مراحلو کې هم کیدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او یا وظیفې خپلې درست انجام نه کړي. په دې صورت کې هم کیدلی شي چې ټول نشیانو لاسونه سر پښې او بالاخره زړونه ورپیږي. خو داسې کیدلی شي چې بعض نشیانو کې د علامې ونه لیدل شي، او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکینسون ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویر لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوپامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې دا شیان ولري، دا نشیان چې دي ډېر زر دي ته مساعد دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا د بدن لړزیدل یې ښه کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې د هغوی عصبي سیستم د نشې په وجه ډېر کمزوری شوی وي، دې خلک ځانګړې درملنې ته ضرورت لري. او ډېری کسان هغه چې پرمختګ ډېر نه وي کړی او د دوی سیستمونه نه وي ورخراب شوي، د دې امکان شته چې د نشې په پرېښودلو سره بېرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی رېږدېدا د منځه لاړ شي. او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري، د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري، د نشې په پرېښودلو سره کېدلی شي چې د هغوی په رېږدېدا کې یو څه اندازه ښه والی راشي، منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشې موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي ویلې به چې مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مرم.
چې مونږ پلار را واخیسته یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې اکبر یو بس موټر چلوي، دی د لوی لارې پر غاړه خپل موټر یو رستورانت ته دروي او سپرلیو ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي، سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو، خو ډېر وخت به نه تېروئ، لار اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، بخیر اغلی ستړی مشی؟
شکر لالا تام ستړی مشی.
خیر اوسی قربان دشم، دالې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ، نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډی والده، نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوکام راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم. نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاده، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قماندان صاحب، هغه دوټا شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس ور وړي. شکر نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نورې ماته پرېږده.
شکره و شکره.
بله قماندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا راغلم قماندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ته ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قماندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته راده خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کوم.
دا دی قماندان صاحب، تلاشي مې کوي صاحب. دا
خواه نه، دا څه شی دي؟ تا خو ویل چرس راسره نشته. وګوره ټول بالا پوش له چرسو ډک دی.
قماندان صاحب ما خوشه که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشې کړم؟ دا هره ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان یې نشیان دي او نشه یي مواد تاسو ورکوئ.
قماندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي
صاحب. په دغه پسخانه کې دي. وې ګورې، زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشه کوي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
سمه ده قمندان صاحب.
دا زادی رادیو درنو اوریدم کو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو الله مرسه.
د زهرو کاروان
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم په خیالونو کی رازی چستېږي مې شپټي په خوبونو کی رازی چستېږي مې شپټي په خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی Sabira ta kurke